درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د دلمریز 1398 د سنبلې دریم او د میلادي 2019 د اگست 25مه د ازادي راډیو په دې لمړۍ خبری مجله کې چې اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د قطر د خبرو د دوام او پکې د پرمختګ او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبري دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په باب خبره شوی راپورونه ردوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترتیر مخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړو خواو په دوحه کې د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم دور شایي په دوو یا دریو ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي راډیو ته وویل
پرته له دې چې د چا نوم واخلم، کوی شایي دوه درې غونډو کې
پاین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې کابل ته روان شي. یو شمیر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په قول وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه خبري کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي، لکه څنګه چې د طالبانو ویاند ویلي، موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخیدلي. العربیا خبری آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه خپاره کړي وو چې ګنې په دوحه کې د دواړو خواو ترمنځ په افغانستان کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبري شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو ترڅنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې ګنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باز پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې لغړیو سره خبرې کړې دي. جان باز پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي، واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان باز لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبرې کړې دي. د کندهار والی حیات الله حیاتوی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمیر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. د کندهار والی وویل د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د کندهار د والی د دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویل شوی، جنرال مایلز برون یادونه کړې چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هدف له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل نه، بلکې د دایمي او با عزت سولې ټینګول دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215م اتل قول اردو چارواکي وایي چې په کندهار او اروزګان کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د اتل قول اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ویلي چې د میوند ولسوالۍ په عملیاتو کې و وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد صادق عیسا هم درز ویلي چې په ترینکوټ کې هم 15 وسلوال وژل شوي دي. د هغه په وینا په اروزګان او کندهار کې د وسلوالو طالبانو یوولس پناه ځایونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازاجی را دیاوری. دا ایران دا بحرانو چار وزارت دا دیموکراسی و دا دفاع پر مؤسسی او دا دی مؤسسی پر مشر بندیزونه ولگول. دا دیموکراسی و دا دفاع سازمان لواشنطن فعالیت کوي. ایران ویلی چه دی مؤسسی دا ایران پر زید بندیزونه و اقتصادی تروریزم تا ودور کرده. دا ایران دا نیمت دولتی خبری آژانس فارس پا گدون یو شمیر ایرانی رسانه و پرون شنبه دا ایران دا بحرانو چار وزارت یو بیان خبر کرده چه پا حقی که ویل شوی. دا دیموکراسی و دا دفاع مؤسسه و دا حقی اداری مشر مارک دوینتس د ایران پر ضد کمپاین کرده. دروغ خپره کړي او قصدانی د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. خو مارک دوبینت د ایران د دې اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې د هغه سازمان د ایران د رژیم له لوري په هر ډول کې خپل شمولیت د ځان لپاره ویاړ د ویاړ خبره کړي. او د روسیې یوه سیوز فضایی بیړۍ چې انسان ته ورته روبوټ پکې و له نړیوال فضایي مرکز سره د ځان په نښلولو کې ناکام شو. د روسیې د فضایي ادارې روس کوزموس په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویل شوي د دوی د ستور بیړۍ د وسلې دو په سیستم کې ستونزې وې. د روس کوزموس مشر دیمیتری روګوزین په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اګست په 20مه نیټه به د دوی ستور بیړۍ بیا هڅه وکړي چې ځان له نړیوال فضایي مرکز سره ونښلوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبری مجلې په دوام کې اوري. په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري دوام لري. ویل کېږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي.
دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه لوري وایي ډېر زیات پرمختګ دی. تاسو دوه درې غونډې کې چې دواړه لوري یو نتیجې ته ورسېدل.
د عامه روغتیا وزارت وایي په یو شمېر ناامنو سیمو کې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي چیرې یو مریض پیدا سي چې موږ د مرکز را رسوو ورور هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علما چې د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي. دوی په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډیر پرمختګونه کولای شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. و بجی او اته دقیقې شوې زموږ غږ لاسادي رادیو او ریډ ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانی پته ده. د امریکا او طالبانو مرکزی پلاوی ترڅه ده د سولې موافقه ته نږدې شوې دي. په دوحه کې د امریکا شغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې دواړه خوابي ډیر سره نږدې شوې دي خو لا هم ډیر جزئیات نشته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته هم لاړ شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جانباس ویلي چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جانباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جانباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلي موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان له شپږمې سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جانباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جانباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه د منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استایستوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین وویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې یوې امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پرېکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو، چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسی او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگټن وټاکل سي.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل پرون ماسپښین بحثونه پیل کړل او تر ماخوستنه د دوی غونډې دوام وکړ. د امریکا شاخ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په دوحه کې دی. د ایوب خاورین په وینا دواړه خواوې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. فرشتې جلالزی له ښاغلي خاورین سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه یې دا ده چې د شنبې په ماخوستن پر څه خبرې وشوې؟
لوري طالبانو سار خپل فلمنځي غونډه درلودله او همدا شان ښاغلي خلیلزاد هم د خپل ملاقاتونه درلودل، خو د غرمې وروسته پرې په هغه ډیپلوماتیک کلب کې دواړه هیاتونه همالته موجود دي. حتمي نه ده چې دوی مخامخ هلته غونډه کړې وي، اما کار روان ده او موږ ته خوشبیني هم شته د دواړو لوریو شته چې پرمختګونه هم شوي دي.
دلته فرانس پرس اژانس مویلی خاورین صاحب وایي په دوحه کې د شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې بحث متمرکز و. دغه خبره دقیقه ده؟
طبعا موضوع هم دغه ده. د شنبې په ورځ په همدې باندې د ټول وخت په همدې باندې خبرې کېږي. اساسي موضوع د ټول بحث یوه موضوع دغه ده چې د طالبانو لوري په ډېر ټینګار کېږي دا چې څومره پرمختګ شوی ده. په دې باندې دواړه لوري وایي ډېر زیات پرمختګ و. دوه درې غونډو کې دا ماته ورسېد چې په دوه درې غونډو کې دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي دغه یوه غونډه ټوله ورځ ونیسي، په دوه درې غونډو کې کېدای شي دا دوی دواړه لوري یو نتیجې ته ورسېږي.
خو خلکو ته به تاسو مخکې د سرچینو په حواله ویلي وو چې که پرېکړه هم چې خلکو ته به اعلان نسي، نو یعنی خلکو ته خوشحالي خبر لا هم نسو څوک ورکولای
چې پریکړه وتی چې پریکړه وتی اندغه به خپل یو خبر وي د دې محتوای چیرته اعلانېږي او د دې په کوم ځای کې نشریږي د ته په قطر کې کیږي په افغانستان کې اعلانېږي. موږ تاسو ته خبرې چې خبري په ویل فلزات دا ویلي دي چې له دې ځایه زه به افغانستان سفر کوم. هلته د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی سعودي سفر کړی. لکه دا ټول پروتوکولي کارونه دي چې هغه کله بیرته کابل ته راځي، ښاغلي خلیلزاد بیرته کابل ته څه وخت ورځي، دوی چې څه رقم سره ویني.
د سعودي عربستان ته د اشرف غنی سفر له دې مسلې سره تاسو په ارتباط کې بولئ؟
یو خو هغه رسمي اعلامیه ده چې سعودي له پاچا او د سعودي نورو چارواکو سره ګوري، خو د سعودي ته د افغانستان د چارواکو سفرونه تقریبا تل داسي د عمره سفر وي تر څنګ یې خپل نور هدفونه وي طبعا ورسره ویني.
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین چې له دوحې څخه د فرشتې جلالزی سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.8 او اف ام 0.15 څپه اوریدای شي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورسپانی ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبري راخستی چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورسپانی په لیکنه افغانستان تیر اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وي. په لیکنه کې دغه موافقه په 1989 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل شوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخواني شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلې سوی و، خو په 1989 میلادي کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیان یې له افغانستانه وایستل. د ګارډین په لیکنه کې لولو درې کاله وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کاله وروسته بلاخره د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو، بیا وروسته یې په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لاره پرانیستل چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نسی، خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنې کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب، لکه څنګه چې پخواني شوروي اتحاد په 1992 میلادي کال کې اقدام کړی و، له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړه زغملې او په تیرو څو کلونو کې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرنۍ پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنې کې لولو تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنې کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره شوې چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل شوي دي. تیر اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له 10 کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشري په دوره کې کړې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل دا مرکزونه به د وضعیت له عادي کېدو سره بیرته پرانستل شي. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د ناامنیو له امله په ټول افغانستان کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان په کلي او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکي رحمت الله آزادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که زموږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نسو کولی، که زنانه مریض که مردانه مریض، چیرې چې موږ یې د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل یې ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنۍ له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده، چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د نامنیو له امله په بېلابېلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د نامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کېږي، خو کله وضعیت بدلېږي دغه مرکزونه بېرته فعالېږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللې نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوء تفاهمات لري کړي. له هلمند د الیاس دایی راپور.
په یوه تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نږدې جماعتونو ملا امامان ناستې انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډلهییز ډول د علماو دپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څه هم دا کار د توحید په نوم یوه خصوصي انجو پر مخ وړي، خو مالي ملاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کېږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته وویل د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دیني او مذهبي برخې پرته فاصله باید له منځه یوړل سي چې دیني عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننۍ زموږ علمان باید ارسي عصري ټکنالوژۍ سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطحه د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه همداسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره او په ښه صحیح صورت سره خپل جامعه کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی.
توحید خصوصي انجو په خاطر دې هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بېلابېل قشرونه په خاص ډول پیغلي او ځوانان روزلي دي. دلته راغلي دیني عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي دپاره نور ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کېدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره اشنا نه و، چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده، نو دا ډېر ښه فرصت دی د علماو دپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
بل بیا علما چې دي د دوی دپاره د انګلیسي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د ټکنالوژي یا د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. دوی په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډېر پرمختګونه کولای شي او د افغانستان ډېر په ګټه دي.
یو بل ډېر مهمه مسله دا ده چې په وروسته پاتې او ناامنه ټولنو کې ډېر وخت د دینی مدارسو مسؤلین او یو شمېر دینی عالمان د ټکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي.
په غزنی کې اکثره شوانزی ودانې نه لري او د دې ولایت یو ولسوالۍ لسره شوانزی نه لري. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1450 بابه ښوونځیو له جملې څخه 215 پیته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمی کې شنه یخ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي سوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه په غزنی کې 1400 بابه پر روان 1499 کال او پاته 1600 به پر راتلونکي 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1600 به بې برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه 1400 بابه ښوونځیو له جملې څخه یې د 2000 ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تاسیزم شخل آزادی رادیو آوری اوس هم دی خبری مجله دی مهم خبرونو سر تکیم. در افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې د طالبانو له سیاسي استازو سره یې غنې د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبري کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باز پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او مدني ټولنې له غړو سره خبري کړې دي. جان باز پرون شنبه بلخ ته تللی و. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې په کندهار او اروزګان کې پوځي عملیات پیل کړي او په لړ کې وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول او د روسیې یو سیوز فضایی بیړۍ چې انسان ته ورته روبوټ پکې و له نړیوال فضایي مرکز سره د ځان په نښلولو کې ناکام شو.
دا ژوند رنگونه
زمانه محمد کامران الکوزای د غزنی اوسیدم.
څه کار کوي؟
کامرامین یم.
څوري وخت کیږي چې کامرامین کوي؟
لاس کاله بکیږي.
خدا خو ډیر کله نه کیږي. په دا کامرامین کې جالب څه دی؟
جالب یو شیدا دی کې هغه خلک چې موږ ویني کله چې موږ فلم مخلو د هغې ډیره ساده ده چې موږ په دوربین کې وګوري خلکو ته. اکثر وخت چې زه د کامرې نه لری کېږم د ښه شي د کامرې د دوربین نه د خلکو وګوري دی فکر کوي چې موږ کومل څه په دوی کې وینو.
ته چې څه ډول فلم اخلې ته خوند باندې اخلي؟
ډیری وخت طبیعت چې اخلم، کله چې د دې تصویر اخلم او کوښښ کوم چې هغه خپل نهایي هنر په دې کې ځای کړم.
ځینې داسې شیان دي چې دردیي. ته چې کوم فلمونه اخلې چې تا دردیي؟
د همدې دردولو په خاطر باندې خو کله کله زړه کې چې دلې دند سره خدای پماني وکړم. ډیری وخت د بعد مرغ چې په د افغانستان په نخوالو کې وراګیریو ډیری وخت ځم چې هغه نخواله کې راوخلم. نو کله چې بعد پیښې زه ګورم او غازه تصویر اخلم د لمر پر ډیر بعد وخت وي.
کله کله داسې غونډو تم ځای د غونډو فلمونه مخلی؟
هو
زه یې وش ډېر حیران کړی یم کله چې زه ځینو تلویزیونونو کې یا په ځینو نورو ځایونو کې ګورم چې غونډې دي یا فوټبال ده یا کرکټ ده کیمرامینان اکثره وخت دغه نجونې راخلي. تاسو هم دا کار کوئ؟
هو کله کله همداسې کېږي.
ولې اخلی؟ د بیا
ځکه کله چې لیدونکی تلویزیون ته ناست وي ټول هغه څه ویني چې دی ورسره خسته شي. کله باید داسې یو تصویر هم دی ته وړاندې شي چې دی علاقه پیدا کړي چې پاتې شي د تلویزیون سره یا د ویډیو سره چې هغه دی ګوري دی فکر وکړي چې داسې ویډیوګانې هم شته چې په کتلو باندې اورځي په دغه کلیپ کې.
داسې د انجلۍ د راخیستې ده یا د کیمره ورته نصب کړې ده سپکړی یې ښکنځلی یې؟
تر اوسه پورې خو زه ښکنځلی چا نه یم، خو دی کوښښ کوي چې په یو ډول باندې د کیمرې څخه مخ تاو کړي یا مخ پټ کړي.
دا هنر ده که دا کسب ده؟
زما په نظر کېدای شي دواړه اوسیږي.
ته چې دغه هنر هم بولې کسب هم بولې پرس که موږ به یو وار هنر وبولو دا چې ته هنر کوي څومره مینه ورسره کوي؟
باور وکړي چې کېدای شي دا موضوع ډېره تکراري هم اوسیږي. د ډېر کوچنیوالي نه زما هم دغه لکه خلک چې د ما کامرې ته ډېر په خوشحالۍ راځي چې ما کامره کې وګوري زه هم عین شی د دوی په شکل باندې کوښښ کوم چې زه یو وخت کیمرامین اوسېږم، ما کامره راسره وي د خلکو تصویرونه واخلم او خلک زه خوشحاله کړی شم چې زه د دوی تصویرونه اخلم.
ځینې وخت په بازار کې د کلیوال خلک نارې درپسې وایي چې راځي یو قسم واخله راځي یو قسم واخله که څنګه؟
او کله کله کوشش کوي چې ودري بغل ته وایي چې عکس مې واخله یا مثلا زما عکس پوڅه اخلي.
زمو شخ له ازادي راديو ورې د ازادي راديو خبرونې د ما شام ترو بجو په منځني سپه دولش پښنی ویو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. زمو شخ خبرونې دوام لري. اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما.